360 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिमनी इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कश्ती हादसे के बाद इटली के वजीर दाखला तनकीद की जद में। और देखिए नजर का धोखा अपनी नजरों से।
मुझे हर वो चीज पसंद आई जो आइनों से बनी है। मुझे मेट्रो डिस्प्ले पसंद आया जिसमें ऐसा लगता है कि आप मेट्रो ट्रेन में उल्टे लटके हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मंगल को अज खुद नोटिस केस में फैसला महफूज किया और बुध को सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया है कि चूंकि गवर्नर ने तारीख नहीं दी, इसलिए सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख दें। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तजवीज करे और उसे सदर मुमलिकत को भिजवाए। विफाक इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से वसाइल फराहम करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने, जबकि दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट दिया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलात में अज खुद नोटिस से मुतल्लिक आर्टिकल 184(3) इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस मामले पर लाहौर हाईकोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। इस बारे में मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद में वीओए के आसिम अली राणा से। आसिम, हुकूमत इस फैसले को मुतनाज़ा करार दे रही है क्योंकि वो अलहदा होने वाले जज साहिबान के इख्तलाफी नोट को भी इस फैसले का हिस्सा बना रही है। ये बताइए कि हुकूमत का क्या मौकफ है और पीटीआई इस फैसले को कैसे इंटरप्रेट कर रही है?
जी आतिफ, बिल्कुल, इस हुकूमत इस फैसले को जो है वो मुतनाज़ा समझ रही है और उनका ये कहना है कि इससे कबल जब ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था और इसमें से 4 जजेस जो थे वो इससे अलग हुए, जिनमें से 2 जजेस जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस हवाले से इख्तलाफी नोट दिया था। 23 फरवरी को ये फैसला उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने यही बातें जो आज 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखी हैं, वही बातें उन्होंने लिखी और उनका कहना था कि इस मामले में आर्टिकल 184(3) जो अस खुद नोटिस से मुतालिक है वो उसका ये मामला नहीं है, लिहाजा वो जो है वह यहाँ पर इस हवाले से उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट दिया था। उसके बाद 2 जजेज जो थे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो उन्होंने इस केस की समाअत करने से इनकार कर दिया था, जबकि चीफ जस्टिस ने मजीद 2 जजेज जो जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्ला को भी इस बेंच से अलग कर दिया था, जिसके बाद 5 रुकनी बेंच था और इस आज 5 रुकनी बेंच में से भी 3-2 के तनासुब से फैसला आया, जिसमें से 3 जजेस ने चीफ जस्टिस के साथ जो है वो फैसला दिया जबकि 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि 2 जजेस जो इससे कबल फैसला अपना दे चुके हैं हम उनके साथ इत्तफाक करते हैं, लिहाजा हुकूमत का इस वक्त ये कहना है कि ये 7 जजेस का फैसला है और उसमें से 4-3 की अक्सरियत से जो फैसला आया है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं था, उस बात को तस्लीम किया जाए और दूसरी जो वहाँ पर 3 जजेस ने जो कहा है उसको ना माना जाए, ऐसा कह रहे हैं हुकूमत का। और हुकूमत इसी बात को, इस फैसले को इसी तरह तशरी कर रही है। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले से बिल्कुल उनका उलट है और उनका ये कहना है कि जो 5 जजेस जो मौजूदा बेंच था सिर्फ उनका फैसला ही जो है तस्लीम किया जा सकता है और उनमें से 3 जजेस की अक्सरियत ने इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया है, इस बात को तस्लीम किया गया है कि अदालत को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार था, जिसके बाद अब जो है इन्हीं 3 जजेस की बात को मानते हुए आइंदा 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान जो पंजाब में वहां पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे और गवर्नर केपीके के साथ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मशावरत करें और दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। लेकिन इस हवाले से जो है अभी मजीद इसमें कंट्रोवर्सी मजीद पैदा हो सकती है कि अगर इस मामले में रिव्यू किया जाए या कोई नई पिटीशन फाइल हुई तो मजीद इस हवाले से वक्त लग सकता है। जी आतिफ,
رائٹ آصف, یہ بھی بتائیے کہ کل عدالت میں عمران خان کی جو پیشیاں تھیں اس کے موقع پر پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی, ان کے سپورٹرز کی, وہاں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی, عمران خان کے خلاف مزید مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں, عمران خان نے آج ٹویٹ کر کے جیل بھرو تحریک بھی ختم کر دی ہے. اس بارے میں مزید بتائیے کیا اپڈیٹ ہے, یہ جو سیاسی چپکلش چل رہی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے وہ کس طرف ہے, ابھی کہاں جا رہا ہے؟
جی بالکل عاطف, یہ بات درست ہے کہ عمران خان کے خلاف جس قدر کیسز, جتنی بڑی تعداد میں کیسز درج ہو چکے ہیں, اس کے بعد حکومت کی اس حوالے سے کوشش ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کیسز میں مصروف رکھا جائے, اور لیکن آج عمران خان نے جو ہے جیل بھرو تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا اور انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب اپنی انتخابی مہم چلائیں گے. تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ کیسز میں مصروف رکھا جائے. گزشتہ روز جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس میں بھی دو نئے مقدمات عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں, اور وہ بھی استداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہے. تو خاصا عمران خان کے لیے مشکل ہوگا آئندہ چند دنوں میں. ان کے حوالے سے ٹیرین وائٹ جو کیس ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کیسز ہیں, تو حکومت کی اس حوالے سے کوشش ہے کہ یہاں پہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے, اور اس تمام صورتحال کے نتیجے میں جو ہے ملک میں سیاسی افراتفری جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے.
رائٹ, تھینک یو سو مچ آصف, آپ نے اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹس دی. اسی معاملے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے لاہور سے موجود ہیں ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ. ناصرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. حکومت جو کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے میں چار ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے, یعنی وہ دو علیحدہ ہونے والے ججوں کے اختلافی نوٹ کو بھی اس کا حصہ بنا رہی ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ کیا بینچ اب پانچ ججز کا تھا یا بینچ سات ججز کا ہی تھا, اور کون سا فیصلہ حتمی ہے؟ کیا تین ججز کا جو فیصلہ ہے وہ, یا چار ججز نے جو اختلافی نوٹ دیا اور کہا کہ نہیں اس کے اوپر تو از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بینچز کی تشکیل کی اختیار ہے اور ذمہ داری ہے تو چیف جسٹس نے, جب دو ججز علیحدہ ہو گئے اور پھر دو مزید علیحدہ ہوئے, تو انہوں نے پانچ ججز کی بینچ کی تشکیل کی. تو یہ اثر ناؤ بینچ تھا جو یہ اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ہوا تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا ہوگا. اور اس پہ اختلافی نوٹ جو دو ججز کا تھا وہ اس کے متن پہ نہیں تھا. اختلافی نوٹ تو اس بات پہ تھا کہ از خود نوٹس لینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ عدالت کے پاس آلریڈی یہ معاملات جو تھے وہ پٹیشن کی صورت میں آ چکے, ان کا اختلاف اس حد تک. جہاں تک فیصلے کا متن ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی اظہار اختلاف نہیں کیا. اگر کیا بھی ہو تو تین ججز کی میجورٹی ہے, تین اور دو وہ اقلیت میں ہیں, اور اس لیے جو تین ججز کا فیصلہ ہے وہ اس وقت صادر ہوا ہے, اور اس پہ تمام ریاست کے جو شہری بھی ہیں اور جو ہے نظام ہائے جو اس وقت اقتدار ہیں ان کو ان پہ عمل کرنا لازم, اور اگر نہ عمل کریں تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو, 90 دن میں الیکشن نہ ہوگا تو وہ آرٹیکل 6 کے بھی ہوں گے
مرتقب ہو سکتے ہیں. رائٹ جسٹس صاحب, یہ فرمائیے کہ جسٹس منصور اور جسٹس بندوخیل کے اختلافی نوٹ پر آپ کی کیا رائے ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے, اور یہ کہ عدالت کو اپنا یہ اختیار 184(3) کا ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انتخابات پر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. تو کیا یہ ایک آئینی بحران بن رہا تھا؟ کیا عدالت کو, سپریم کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ از خود نوٹس لینا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟
دیکھیے, انہوں نے از خود نوٹس اگر لیا ہے اور اس پہ اختلاف رائے ہوئی ہے تو ان کے پاس اپیلیں بھی تھیں نا پینڈنگ, کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جو لاہور کے ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی اپیل تھی. تو وہ اس معاملے کو خود دیکھ سکتے تھے, چاہے وہ 184(3) کے تحت دیکھیں یا کسی اور سلسلے میں مطالعہ اس کا کریں. مطالعہ کرنے کا تو ان کا حق ہے, اور اس پہ انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا. فیصلہ صادر جو کیا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم اس پہ عمل کریں. میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہی غلط ہو گیا اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ابلیس نے اختلاف کیا تھا نا, جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سارے فرشتے جو ہیں وہ سجدہ کریں اماں ہوا کو اور بابا آدم کو تو ابلیس نے کہا یہ تو خاک کے بنے ہوئے، میں کیوں کروں؟
جیسے صاحب نے فرمائی کہ اب یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو یہ فیصلہ مان کر گورنرز کو، دونوں گورنرز کو الیکشن کی تیاری کے لیے ڈیٹ دے دینی چاہیے، الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن کو تیاری کرنی چاہیے، یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید پٹیشنیں جائیں گی، اپیلیں جائیں گی، ریویوز کی درخواستیں جائیں گی؟
دیکھیے اس عمر پہ تو حتمی فیصلہ ہو گیا نا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے، اور اس کی ذمہ داری آئینی یہ ہے، الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک آرگن، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرے اور 90 دن کے اندر پہ، اور اس کے اوپر جب یہ ذمہ داری آتی ہے تو ان کو عمل کرنا لازمی ہے. ان کو تو پہلے ہی صدر مملکت نے بلایا تھا کہ آ کے میرے ساتھ آپ اس بات کے اوپر کریں تھوڑی سی کنسلٹیشن کہ یہ آپ تاریخ مقرر کریں 90 دن کے اندر. تو انہوں نے کہہ دیا جی غیر شائستہ زبان استعمال کی ہے صدر. اب بیچارے صدر نے صرف اتنا کہا کہ آ کے میرے سے مشورہ کریں، اس میں تو کوئی بات غیر شائستہ نہیں. بہر کیف جس وقت کوئی ایسی کرتا ہے نا تنقید یا منفی اس کا نتیجہ دکھانے کی کوشش کرتی تو یہ تو ابلیس ہی رائے ہے ساری.
بہت شکریہ جسٹس صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے اسکائپ کے ذریعے، اور یہ اہم رائے اور اہم ان پٹ آپ نے شیئر کی آئینی معاملات پر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر.
اٹلی کے جنوبی ساحل پر حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں زندہ بچ جانے والے تارکین وطن اب بھی خوف کا شکار ہیں. کسی کے بچے اس کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے تو کسی کا پورا خاندان ہی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا. اٹلی میں مقیم پاکستانی صحافی عالیہ صلاح الدین اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں.
26 فروری کو اٹلی کے ساحل پر ہونے والا یہ حادثہ اپنی نوعیت کا پہلا نہیں ہے. اس سمندر پہ جس کے اوپر لوگ جو ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر یورپ کی طرف آتے ہیں، پچھلے 10 سال میں 26,000 جانیں جو ہیں اس سمندر پہ ضائع ہو چکی ہیں. یہاں کے جو اخبارات ہیں وہ اس سمندر کو قبرستان بھی کہتے ہیں. جو پاکستان ایمبیسی ہے روم کے اندر، وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو بچ گئے ہیں لوگ ان میں سے 16 کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ مختلف علاقوں سے ہیں، حافظ آباد، مالاکنڈ، گجراوالا اور گجرات ہمیں بتایا گیا ہے. اور ان پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کے 4 ساتھی ابھی تک لاپتہ ہیں. آج کل کا جو یہاں پہ اخبارات ہیں اس میں ہمیں بچ جانے والوں کی بہت ہی دکھ بھری اور تکلیف دہ کہانیاں پڑھنے کو مل رہی ہیں. ایک افغان بچہ ہے 16 سال کا جس نے بہت کوشش کی اپنی بہن کو بچانے کی لیکن وہ ناکام رہا. ایک افغان نوجوان ہے جس کی بیوی اور 3 بچے جو ہیں اس حادثے میں ڈوب گئے. ایک اور افغان بچہ ہے 12 سال کا جس کے خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جس میں اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ ان سے چھن گئے ہیں. اور جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی تنظیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جن جن لوگوں سے بات کی ہے انہیں پتا چلا ہے کہ ایک کامن تھریڈ ان کا یہ ہے کہ بہت سارے جو بچ جانے والے ہیں انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. جو کروتونی شہر ہے جو کہ اس پورے حادثے کا، اس سانحہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں پہ اب لوگوں کو دفنانے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے. جس جگہ پہ انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ کیتھولک پریسٹس بھی موجود ہیں اور مسلمان امام بھی موجود ہیں. دونوں دعائیں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں. اور کل رات شہر کے جو لوگ ہیں وہ اس ہال کے سامنے جمع ہوئے جہاں پہ انہوں نے پھول رکھے، بتیاں رکھی، میسیجز رکھے، اور کچھ لوگوں نے بچ جانے والے بچوں کے لیے کھلونے بھی وہاں چھوڑے. اس وقت جو اٹلی کے اندر بحث چل رہی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ, وہ اس پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ امیگریشن پالیسی اتنی سخت کیوں ہے, اور اگر ساحل کے اتنے قریب یہ حادثہ ہوا تو کسی کو بچایا کیوں نہیں جا سکا. اس وقت جو تنقید کا نشانہ ہے وہ یہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں, جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی غیر ذمہ داری دکھائی. انہیں جتنی بھی ڈیسپریشن ہو, جتنے بھی وہ مشکل میں ہوں, انہیں یہ خطرناک سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اپوزیشن لیڈرز ہیں اور جو این جی اوز ہیں, انہوں نے بڑی تنقید کی ہے اسٹیٹمنٹ کی اور کہا ہے کہ یہ بہت غیر انسانی بات ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ بہت ہی غم و افسوس میں ہیں, اور جو میونسپیلٹی ساحل کے ساتھ ہیں وہاں کالے جھنڈے لہرائے گئے ہیں, اور جو وہ پورا ریجن ہے اٹلی کا, وہاں پہ جو قومی پرچم ہے وہ احترام میں سرنگو ہیں.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہندوستان اس ہفتے ہونے والے وزرائے خارجہ کے G20 اجلاس کے میزبان کے طور پر اپنے کردار میں مصروف ہے, اور امید کر رہا ہے کہ اس کے ایجنڈے پر یوکرین کی جنگ کا غلبہ نہیں ہوگا. یہ میٹنگ آج سے شروع ہو رہی ہے جو دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے گروپ G20 کے صدر کے طور پر ہندوستان میں بدھ کے روز اور جمعرات کے روز ہونی ہے. اس کے ایجنڈے میں گلوبل ساؤتھ کی ترجیحات کی طرف جانا ہے, لیکن موسمیاتی تبدیلی, خوراک کی حفاظت, افراط زر اور قرض سے نجات کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے خطے کے ممالک کو بھی مسائل کا سامنا ہے. خطے کے 3 ملک سری لنکا, بنگلہ دیش اور پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے فوری قرضے کے خواہاں ہیں, کیونکہ ترقی پذیر ملک خاص طور پر عالمی ایندھن کی قیمتوں اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں, جو یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن, روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ان کے چینی ہم منصب بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. یوکرین کے خلاف روس کی جنگ جو کہ اب دوسرے برس میں داخل ہو چکی ہے, اس دوران لاکھوں یوکرینی اپنے ملک سے نکل کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. انہی میں 60 بیلے ڈانسرز کا ایک گروپ بھی شامل ہے جو یوکرین سے نکل کر ہالینڈ جا کر بس گیا. ڈانسرز کا یہ گروپ اب ہالینڈ میں اپنے ملک کی طرح رقص کے ذریعے معاش کا بندوبست کر رہا ہے.
یوکرین سے تعلق رکھنے والے یہ 5 درجن رقاص روس کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. آج یہ سب ہالینڈ میں آباد ہیں, جہاں انہوں نے یونائیٹڈ یوکرینین بیلے کمپنی کی بنیاد رکھی. کمپنی کے ایک بین الاقوامی دورے کے دوران یہ سب واشنگٹن پہنچے ہیں. مکیتا پوٹپچک کی طرح باز ڈانسرز کی بیلے اسکول کے بعد یہ پہلی پرفارمنس تھی.
مجھے حالات نے بہت جلد بڑا کر دیا. کیف میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا, اور جب مجھے یوکرین چھوڑنا پڑا تو 1 سال کے دوران میں نے 20 ملکوں کا سفر کیا. یہ تبدیلی بہت اچانک تھی, لیکن اب میں اس کا عادی ہو رہا ہوں.
میکسم بلوکرنسکی, جو یوکرین کے نیشنل اوپرا کے ساتھ رقص کر چکے ہیں, روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں کیف میں موجود تھے.
ایک مہینے تک ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا, پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اس طرح نہیں رہ سکتا. میں نے یوکرین چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اس وقت وہاں تھیٹر بند تھے اور کوئی کام نہیں تھا.
دمیترو برادی بھی جنگ سے پہلے یوکرین کے نیشنل اوپرا کے ساتھ منسلک تھے. روس کے حملے کے بعد دمیترو نے کیف سے مغرب کی جانب پیدل سفر کیا.
ہم نے خبلنسکیہ کی طرف جانے کا سوچا اور نکل پڑے. ایک دو بار گزرنے والی گاڑیوں نے ہمیں کچھ دور تک سواری فراہم کی, لیکن اس سے ہٹ کر ہم وہاں سے بہت مشکل سے بچ کر نکلے.
2-3 بار
یوکرین کے بیلے ڈانسرز کو ملک بھر سے ایک کمپنی کی صورت میں متحد کرنے کا خیال ڈچ بیلے ڈانسر ایگون ڈی جونگ کو آیا.
اس وقت میں کیف نیشنل اوپرا کے دو یوکرینی سٹارز کے ساتھ رقص کر رہی تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ میرے ساتھ ہالینڈ میں تھے اور پھر ان کے ذریعے میں نے ان خوفناک حالات میں ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں یہ تمام کہانیاں سنی اور سوچا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
بہت سے ڈانسرز نے پرفارم کرنا اور عالمی دوروں پر جانا تو دور, کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہیگ میں آ بسیں گے.
میں ٹور کے لیے فرانس جانے والی تھی. میں نے سردیوں کے کچھ کپڑوں کے سوا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لیا تھا.
پہلے کبھی ایک ساتھ کام نہ کرنے کے باوجود رقاص کہتے ہیں کہ ایک قدرے مشترک کے ساتھ اب وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں.
میرا, میری بیوی اور ان سب کا خاندان یوکرین میں ہے. یہ ایک مستقل پریشانی ہے. ہر صبح کا آغاز صرف خبروں کی جانچ پڑتال کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے پیارے ٹھیک ہیں. یہ بہت مشکل ہے.
اور کوئی بھی لفظ اس رقص کی خوبصورتی اور خلوص کا اس طرح اظہار کرنے سے قاصر ہے جو ان مختلف فنکاروں نے ایک مشترکہ کہانی کے ساتھ پیش کیا ہے. مریا اولینوفسکا کے ساتھ سادیہ زیبران جھا, وائس آف امریکہ.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور ہالینڈ سے اب واپس واشنگٹن, جہاں فائزہ بخاری آج ہمیں لے کر جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی کے میوزیم آف ایلوژنز میں, یعنی ایسا میوزیم جہاں رکھے گئے فن پاروں کا مقصد ہی آپ کی نظروں کو دھوکہ دینا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ کس طرح نظر کے دھوکے کو دیکھ رہی ہے.
کبھی کبھار اپنی آنکھ کا دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے, یعنی نظر کا دھوکا. آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر آئی ہوں جہاں ہر جانب نظروں کا دھوکا ہے. آپ خود سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی آنکھوں نے جو دیکھا کیا وہ حقیقت تھی. یہ ہے واشنگٹن ڈی سی کا میوزیم آف ایلوژنز. کیا آپ اس ایڈونچر کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ سر, لیٹس بگن دی ایڈونچر.
آپ چھو سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, نمائش کا حصہ بن سکتے ہیں. سب کچھ نظر کے فریب اور سٹیم کے تصورات, یعنی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور ریاضی پر مبنی ہے. میوزیم میں کچھ بھی مکینیکل نہیں. مکینکس آپ کی آنکھیں اور آپ کا دماغ ہیں کہ وہ ان بہت سارے تصورات کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں.
ایک جانب سے دیکھیں تو ایبسٹریکٹ آرٹ, دوسری جانب سے دیکھیں تو جادو کی کرسی. شیشوں کے انوکھے استعمال سے دلچسپ ڈسپلے لگائے گئے ہیں. کہیں لامتناہی گہرائی کا احساس ہے تو کہیں آپ اپنی ذات میں ایک انجمن. آپ چاہیں تو ڈنر پلیٹ میں خود کو سجا لیں یا ٹرین میں کشش ثقل کو مات دیں.
مجھے ہر وہ چیز پسند آئی جو آئینوں سے بنی ہے. مجھے میٹرو ڈسپلے پسند آیا جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ میٹرو ٹرین میں الٹے لٹکے ہیں.
The most popular display would be our vortex tunnel.
سب سے مشہور ڈسپلے وارٹیکس ہے. یہ ایک سرنگ ہے. ایسا گمان ہوتا ہے کہ آپ گھوم رہے ہیں یا کمرہ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے.
ہم نے اسے فیس بک پر دیکھا اور سنا تھا کہ یہاں بہت مزہ ہے, تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ایک بچہ بن کر بچوں جیسا مزہ کریں گے.
یہاں پیچیدہ گیمز جیت کر آپ اپنی ذہانت کا امتحان لے سکتے ہیں یا پلک جھپکتے میں دیوقامت شکل اختیار کر کے سب کو حیران کر دیں. میوزیم آف ایلوژنز میں شائقین کی دلچسپی کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لگانے کے قابل انوکھا مواد یہاں موجود ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نن شپې په خبرونو کې د دوهې د تړون دریمه کلیزه. مولا غنی برادر وایي چې سیاسي تجربه نه لري خو توانېدلی چې د طالب مشرانو په همکارۍ له امریکا سره د دوهې تړون لاسلیک کړي. طالبان ځان دغه تړون ته ژمن بولي خو امریکا په سرغړونې تورنوي. افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنې. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه له پراخ بشري ناورین سره مخامخ ده. اوس 100,000 کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي او د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په برخه کې کوم پرمختګ نه ده شوی. او د امریکا او چین د اړیکو ارزول. کانګرس د واشنگتن او بیجینګ د ستراتیژیکو سیالیو د ارزولو کار پیل کړی. بایدن ویلي و چې هیواد یې له چین سره په کړکیچ کې نه بلکې په سیالۍ کې دی. السلام علیکم، هم په خیر. نن چهارشنبه د مارچ د میاشتې لمړۍ نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون درې کلن شو. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د دوهې د سولې له تړون سره دوی ته لوی فتوحات په نصیب شول، خو یو شمیر څېړونکي وایي چې طالبان د معاملې په نتیجه کې واک ته رسیدلي دي.
ل درې کلنو وروسته د دوهې د سولې تړون طالب چارواکو د امریکا سره د دوهې د سولې تړون دریمه کلیزه ول مانځله وای په دې ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې نوې باب پرانستل شو.
پروازګار اعلان کوز مشر ډیر غت مدد کومک او فتوحات را نصیب کړه چې موږ به څنګه د دغه نعمت شکرګزاري ادا کړو.
یوشمیر شنون کی وای طالبان دی معاملې په نتیجه کې واک ته ورسیدل.
الله نصرت خو په خو کارونو کې نه په جګړه کې نه په افغان وژنه کې، نو دا څنګه دی الله نصرت دی په افغان وژنه کې ورسره وی امد افغانستان په جوړونه کې بیا برته امده امریکا ته دوی دی غدای لاسونه غزوی او لدوی نه برته دی د مرستي غشتنه کوي.
تر اتل سمیاشت مذاکرات وروسته د طالبانو په استازولۍ مولا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان د سول لپاره په خواني ځنګړي اساس زلمی خلیلزاد د دوهې تړون د 1998 کال د کب میاشتې په لاسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري 9مې نیټې سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوهې کې لاسلیک کړ. د دوهې تړون چې د ډیرو په باور لا ونسان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وټلو د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبان د بیا ځلې واکمنې دوه لامل شو.
هغه قرارداد په وخت کې د افغانستان جمهوریت نظام یا جمهوریت له نظر نه اچول سو، یعنی هغه اصلا د مذاکراتو کې او اصلا په اساسي موضوعاتو کې را بلل شوی نه و، چې هغه نتیجه داس و چې د جمهوریت سقوط سو او از مو نظامی سیاسي اقتصادي اجتماعي صحي کډرونه د افغانستان هغه سیستم چې په شل کال کې جوړ شو هغه ته ډیر ضرر ورسېد.
د دوهې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خوره به د هیڅ کوم هیواد په وړاندې نه کارول کیږي او تر هغه ډول ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
متاسفانه هنوز ما شاهد هستیم که در داخل افغانستان تحرکات بسیار جدی تروریستی وجود داره، گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند و نه تنها که بر مردم افغانستان و یک تهدید تبدیل شدند و تهدید هستند، بلکه بر کشورهای منطقه ما، بر همسایه جنوب ما، بر پاکستان شدیدن و یک تهدید جدی تبدیل شده و در این حال بر کشورهای شمال آسیای میانه هم و یک تهدید جدی تبدیل شده و ایران هم نگرانی خود داره.
سرالدیش طالبان وایی چه دوی پر ترون جمن ولردی، یا شمیرشنون که وایی چه طالبان دوهی در ترون جمنی ماتی کردی.
طالبان ټول هغه ژمنه چې د دوهې په تړون کې کړې وې چې ټول شموله حکومت جوړول او تر خپل وړې کړې بهر د خبرو اترو دوام پکې شامل وو ماته کړې دي.
لا افغانستان څخه د امریکا او ناتو د ځواکونو لوټلو وروسته د افغانستان حکومت و پرزید او طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر دې دمه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غک.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان خپل دند نه استعفا کړی ده. صادق خان ټویټ کړی چې درې کاله په دې دند کې پاتې شوی او له حکومت څخه غوښتي چې اوس یې د دندې د پایته رسولو وخت رسیدلی څو د وکولی شي په خپلو شخصي کارونو تمرکز وکړي. صادق خان د پاکستان له لومړي وزیر نه د هغه د اعتماد له کبله مننه کړې ده. افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې ترنګل شوې دي او څو ورځې مخکې د ناڅرګندو دلایلو له وجې د تورخم دروازه تړل شوې وه. اسلام آباد له طالبانو نه غواړي چې د پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدام وکړي او اجازه ورنکړي چې جنگیالي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ جاوید حسین وایي پاکستان به په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوازې سر په رسمیت ونه پیژني. نوموړی وایي حکومتي چارواکي به د 1996 کلونو تیروتنه تکرار نه کړي. پاکستان په هغو دریو هیوادونو کې و چې د طالبانو لومړی واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه.
موږ هیله مند یو چې افغان طالبان به له ټولو ممکنه منابعو او وسایلو څخه په ګټه کار وکړي او ژمنې سرته ورسوي، خو موږ باید په راتلونکو اونیو او میاشتو کې انتظار وکړو او وګورو چې څه کیږي او څه ډول پرمختګونه ترسره کیږي. زه شخصا هیله مند یم ځکه چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرۍ له منځه وړلو کې همکاري ده او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، ځکه چې که خدای مکړه دا شیان له کنټروله ووځي دا به دواړه هیوادونه زیانمن کړي او سوله به بې ثباته کړي او په افغانستان او پاکستان کې بے ثباتی د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده. زه دا نه وایم چې ستونزې نسته او موږ ته پکار دي چې دې مسلې ته په جدي او دوامداره توګه وګورو او موږ باید پوسو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او باید له دوی سره کار وکړو. زما مطلب دا دی چې پاکستان او نړیواله ټولنه بل چاره نه لري.
که طالبان پر خپل ژوند وفا و نه کړي نو پاکستان به څه کوي؟
نو موږ باید بیا له گاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان او همدارنګه د روسیې او چین په څیر هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سیاسي فشار راوړو، ځکه زه فکر کوم چې دا بیا د اوږدې او لازمي تګلارې برخه جوړیږي چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ د ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې کار ته دوام ورکړو او نورو هغو سره یو ځای کار وکړو چې د نظرونو اختلاف لري او په ګډه طالبان وهڅو چې په سم لور روان سي. زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې د کومي پوځي لارې د کارولو امکان شته او نه هم په دې اړه کومي خبرې شته.
سفیر صاحب، پاکستان په وار وار وایي چې ٹی ٹی پی مشرتابه په افغانستان کې پړتی او د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي، خو افغان طالبان دارت کوي. که تاسو سوچ وکړئ آیا دا هغه سن دي چې په تیرو شلو کالو کې موږ له ولس مشر غنی او ولس مشر کرزی څخه د پاکستان په اړه اوریدلی دي؟ هغوی به دا ویل چې افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې شتون لري، په پاکستان کې پټ ځایونه لري او پاکستان باید د هغوی د پټ ځایونو پر ضد اقدام وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پښتانه پراته دي. په تاریخي او دودیز ډول دوی ډیر خپلواک دي او هلته د مرکزی حکومت کنټرول خورا کم دی، نو دا ممکنه ده چې د دواړو خواو د حکومتونو د غوره هڅو سره سره ځینې عناصر یا سیمه ایز نفوذ یا محلي شتون ممکن ده دې توان ولري چې هغه کارونه ترسره کړي چې د مرکزی حکومتونو لخوا اجازه نه لري.
خو سفیر جاوید حسین سے پدی رستو کی مونږ د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو کې لاریونو نه ولیدل، هغوی د ٹی ٹی پی پر ضد شعارونه ورکول. دوی د پاکستان پاوز او تګلاری ملامتوي، نه افغان طالبان او نه افغانستان. نو تاسو پدی اړه سوای؟
دا یو ډیره پیچلې مسله ده. آسان جواب یې دا دی چې آسان حل نه لري، خو مختلف نظرونه شتون لري چې آیا موږ ټی ټی پی سره خبرې وکړو، آیا دوی به د پاکستان اساسي قانون ومني او د خلصلا کېدو وړاندیز به ومني. دا یو نظر دی او لږ امید شته چې دغه خلک به دې هڅو یا خبرو ته مثبت ځواب ووایي. خو زه فکر کوم چې دا احساس ته چې موږ باید د قانون او نظم د پلي کولو په برخه کې هر ممکن نظامی ګامونه پورته کړو، د پولیسو په کچه، د استخباراتو په کچه او په نظامی کچه هم د قانون پلي کوونکو پیاوړي کړو، ترڅو په پاکستان کې د ترګریزو فعالیتونو مخه ونیول سي. موږ باید له ناراضه عناصر سره د خبرو دروازې خلاصې وساتو، که هغه په پاکستان کې وي او یا د افغانستان په ځینو برخو کې وي. او زه فکر کوم چې دا یو نیوکه ده چې د ځینو لخوا کیږي چې د پاکستان پخوانی حکومت ممکنه ده دا غلطي کړې وي چې ځینو دغو عناصرو ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د هغوی د خلصلا کېدو او د قانون د منلو پرته ورته د اوسېدو اجازه ورکړې وي.
پاکستان منلی چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې موجوده او پټاوه، نو ځینی شنون کې په دې باور دي چې دا د پاکستان لخوا ناسمه محاسبه وا. آیا تاسو هم په دې باور کوئ؟
که څه هم تاسو پر ځای پوښتنه وکړه، خو زه وایم موږ له اویا تر اتیا زرو څخه زیات خلک وبایلل او هیڅوک نسي کولای موږ د طالبانو په مرسته تورن کړي. په حقیقت کې که څه هم دا ماته زموږ په وړاندې د یو شکایت په توګه یادول کیږي او داسې ډیر مثالونه شته چې دا حقیقت ثابتوي چې موږ له امریکایانو سره د طالبانو په وړاندې په جګړه کې همکاري کوله، مګر دا جلا کیسه ده چې دا افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي نیمګړتیا لرله.
خاغلی سفیر صاحب اورسته پښتنه او هغه دا چې پاکستان با کلا د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او پاکستان د دې لپاره کوم شرطونه لري، خو ماغه شرطونه چې نړیواله ټولنه لري او کنه بل څه دي.
زه اوس سفیر نه یم نو په ډاډه زړه ویلی نسم، خو زما فکر دا دی چې پاکستان به په دې مسله کې د نړیوالې ټولنې سره ځي. په دې لړ کې په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان مهم دي. زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې داسې کوم احساس او نظر شتون لري چې موږ باید په دې مسله کې یوازې فیصله وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې په 2023 کال کې افغانستان د نړۍ په کچه له پراخ بشري کړکېچ سره مخامخ هیواد دی. الاکبروف ویلي چې د خوراکي توکو بیې 10% کې لوړې شوې دي او 200,000 خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي. الاکبروف زیاته کړي چې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې کوم پرمختګ نه دی لیدلی. د زیاته کړي چې ملګري ملتونه د ښوونځیو د خلاصېدو لپاره د طالب چارواکو سره په تماس کې دي.
خواشینم چې وایم تر نن پورې مونږ د جنونو د تعلیم په اړه خبر یو کوم هڅونکې پرمختګ نه لیدلای. مونږ خو په یو لبا د مرغه خوندې تړلې دي. البته هیله ده چې له بندیز نه یو کال تیر شوی دی او دا بندیز به پای ته ورسیږي.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
دا د جمهوریت د سقوط وروسته په مجموع کې د وسوالو ځواکونو د منسوبینو وضعیت څه ډول شو؟
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
په دې کې فوجیانو هیڅ ډول مسؤلیت نه درلود. سیاسيونو ونه توانېدل چې د سولې بهیر په هغه ډول باندې مدیریت کی، هغه لوري ته ویسي چې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه وساتل شي، چې په هغه برخه کې د افغانستان او ملي پنګا چې وسوال پوزو هغه هم پورا او مکمل ځانمن کو کومه ځکا
په دې کې شک نشته چې اشغال د دې باعث جوړ شوی و چې افغانان به ډلو ته وشي او یو لبل سره په جګړه کې شکیل پاتې شي.
ولې د جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه تهدید، شکنجه او حتی ووژل شو؟ د دې او نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه
د حایل پتی اونۍ خبرونه کې اوري.
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
د امخره غلاس رازو د امریکا نړی مسایلو ته د امریکا د کانګرس غړو د سیشن به پښپا د امریکا او چین ترمنز د ستراتیژیک سیالي په حق لا پراخه دوه کلنه چړنه پیل کړه. دوی په چین کې د بشري حقوقو د فعالانو او د امریکا د ملي امنیت د خوانی او صلاحکارانو نظریات واوریدل. د کانګرس غړي وایي له چین سره د امریکا په سیالیو کې اساسي ازادۍ له ګواخ سره مخامخ دي.
د جنوبی کارولاینا د ایالت په ساحل کې د چین د نظارتي بالون لويشتلو څوونی ورسته د کانګرس غړو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي سیالي هر اړخیزه پلټنه پیلوي.
دا په وشتنه پیړۍ کې د ژوند سرنګوالي په حق لا یو وجودي هڅه ده او اساسي ازادي له ګواښ سره مخامخ دي. د چین کمونیست ګوند په یو داسې راتلونکي دقیق تمرکز کړی چې په نړۍ کې زورواک حکومتونه خلک وڅاري چیرې چې بشري حقونه د ګوند د هوسونو تابع وي.
کلګربه د هغې څلورشت کسیزې کمیټې مشري کوي چې ډېر غړي یې وایي دغه کمیټه به د دواړو ګوندونو د ګډ کار یوه نمونه وي.
مونږ باید په دې پوه شو چې د چین کمونیست ګوند غواړي مونږ په ډلو سره ویشلي او متعصب واوسو. په حقیقت کې د چین کمونیست ګوند همدا هیله لري خو دوی په دې نه پوهیږي چې زموږ د نظریاتو تنوع او سابقه د امریکا په عامل سیستم کې کومه ستونزه نه ده، بلکې زموږ تعریفونکې مشخصه او قوت دی.
د ټرمپ د ادارې د ملي امنیت یو شمېر پخواني صلاحکاران خبرداری ورکوي چې متحده ایالات باید په دغه سیالۍ کې له چین څخه مخکې شي.
متحده ایالات او د آزاد نړۍ په ګوټ ګوټ کې نورو هیوادونو خپل ستراتیژیک رقیب ته د پانګې او ټکنالوژۍ په ورسپارلو سره خپل رقابتي ګټې لمنځه وړي دي.
د روان کال په لومړیو کې ولسمشر جو بایدن ټینګار وکړ چې متحده ایالات له چین سره په شخړه کې نه بلکې رقابت کې دي. خو شنن کې وایي بیجینګ دا ډول نظر نه لري.
There's really no excuse anymore for being fooled.
The Beijing په مخ باندې د نه پوهیدلو لپاره نور عذر نشته. د ګوند مشر شي جینګ پینګ بشمیره بیانونه او د رژیم کړنې هرڅه لورای ښکارا کوي.
To be misunderstood at this late hour.
د دغه کمیټې پراخ تحقیق به د چین لخوا د متوجه ګواښونو نوی اړخونه راوسپړي. د کانګرس غړي دان نیو هاوس امریکا وخت ویل دای د امریکا په کرنیزو سیمو کې د چین لخوا د ځمکو لوپیر څخه اندېښنه لري.
Can you imagine anything more precarious than having
آیا د دې تصور کولای شي چې د خوراکي توکو د تدارکاتو د سلسلې و برخه مو له داسې یو هیواد سره چې زموږ دوست نه دی د ممکنه شخړې په صورت کې لګو اکثر مخامخ شي؟
د کمیټې غړو امریکا غاکته ویل نظارتي بالون د چین لخوا د متوجه امنیتي ګواښونو یوه کوچنۍ برخه ده.
دغه ګواښ هر ورځ د امریکایانو په ټلیفونونو کې موجود دی او دلته هم نه خلاصه کیږي. چین لوی پوځي ګواښ دی، دوی لوی سمندري ځواک لري او ډېر شمېر کارپوهان استدلال کوي چې د امریکا له سمندري ځواک څخه هم لوی دی. دوی د متحده ایالاتو په نسبت ډېر شمېر قارپیما بالستیک توغندي وشتون کې لري. د هایپرسونیک قابلیتونه یې هم د امریکا په پرتله زیات دي.
د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه په داسې یو قانون کار کوي چې بایدن ته به اجازه ورکړي چې د چین لخوا کنټرولیدونکي د ټیک ټاک اپلیکیشن په متحده ایالاتو کې بند کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته رسوي او هند ته روانيږي. ټاکل شوی چې د جیشل د بهرنیو چارو د وزیرانو په مجلس کې د اوکراین د جګړې په اړه بحث وشي. بلنکن د چهارشنبه په ورځ له ازبک چارواکو سره کتلي او دغه یو ځای د پنځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر اوکراین د روسیې د یرغل د خطرونو په اړه خبرداری ورکړه. بلنکن ویلي چې امریکا او د مرکزی آسیا هیوادونه د اوکراین په اړه مشترکې اندېښنې لري خو دغه هیوادونه د روسیې غندلو په کار کې لډیر احتیاط نه کار اخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له دغه واد او نورو غونډو هیوادونو سره د امریکا د همکارۍ له کبله بلنکن نه مننه کړې ده. بختیار سیدوف ویلي چې دوی د وسوکاله او باثبات مرکزی آسیا لپاره ګډ لومړیتوبونه لري. په یونان کې یو ریل ګاډي چې د پانتون سندونه محصلین انتقالول لیوبل بارون کې ریل ګاډي سره ټکر کړی چې لکابل یې ګډ دیشتنه وژل شوی او 15 اویلیا تنه ټپیان شوی دي. چارواکي وایي چې په ریل ګاډي کې هغه محصلین سپاره او چې د رخصتۍ وروسته خپل کورونو ته ستنېدل. ژوندۍ پاتې شوی مسافر وویل چې د ټکر په وخت کې یو شمېر کسان د ریل ګاډي لکړکې او د باندې وغورځیدل. د روغتون چارواکي وایي چې د 15 تنه حالت د اندېښنې وړ دی. د ټکر لاملونه تر اوسه نه دي څرګند شوي. د ریل ګاډي د دوو چارواکو نه پوښتنې ګرویګونې شوي خو تفتیش شوي نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایتالیا په سوایلو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 80 تنه افغانان وژل شوي دي. د ایتالیا مرستندویه کارکوونکي وایي چې د 14 ماشومانو په ګډون یې د لږ تر لږه 40 کسانو مړې موندلې دي. چارواکو دا هم ویلي چې له پیښې 80 تنه ژوندي راوتلي خو لسګونه نور هم لا درک دي. طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او مرستندویو ادارو څخه وغوښتي چې د لادرکو افغانانو د مړو په موندلو او افغانستان ته د هغوی په لیږدولو کې مرسته وکړي. طالبانو له خلکو وغوښتي چې د غیر قانوني لارو نه مهاجرت ونه کړي. په هرات کې د روغ د ماشومانو د درملنې د یو مرکز مسولین وایي چې په نشې توکو اخته 13 تنه معتادین دغه مرکز ته د درملنې لپاره ورولل شوی دي. په نشو د ماشومانو د اخته کېدو په برخه کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. صفی الله احمد زای په دې اړه ریپورت لري.
دی به نامعلومه آینده په اړه فکر کوي. داروګ د یو لسکلن ماشوم نور د نشو لژوند ستړی شوی او په وینای غواړي درملنه وشي او نشي مواد پریږدي.
ازي مواد مخدر خلک خسته شوم دغه چې د میته بیمزه شو دی مم تازیرات کوي د امید دغه نورات به مار دی او مشي شوم کاش کوم مری خیاد ما پیر مدار مې و دغه تسلیم غریو ته کوم کاغذ مې ونجو کو بیاره دغه حواله له کوم بورم خونه غاخو پیش بورور خو خوار خو مدار خو د ژوندۍ خبرسه.
دا تنکیز ونان چې په نشي مواد روغ دي د طالبانو لخوا د هرات خار څخه راټول کړل شوی او د روغ دوه ماشومان د درملنې د مرکز ته راوړل شوی دي.
او تقریبا ووش تردیر شو کوشنان مشته راوړل شوی دي کم چې متادین و روغ دي په اوایل کې او د دوه وضعیت ډیر خراب او البساو د ګرما وسایل حتی بعضی د یخنی د وجې صحی مشکلات درلودل چې دلته بستر سو او د ډاکټرانو لخوا څخه درملنې او تداوی لاندې ونول سول.
خدا مرکز یوازې د 500 بسترونو ظرفیت لري په داسې حال کې چې مراجعین زیات دي. د روغتون مشر وایي د بسترونو کموالی له امله نوي مراجعین باید لږ تر لږه تر 3 میاشتو پورې هم انتظار وباسي.
مراجعین مو ډیر سوي دي او په داوطلبه ډول والدین خپل اطفال راوړي دلته په لیست منتظرینو کې لیکي چې بیا زموږ مریضان رخصت سي هغه بیا د تداوی لپاره دلته شامل کو.
که څه هم په هرات ولایت کې د روغدو کرش میرې په اړه کومه معتبره سروې نشته خو د عامې روغتیا ریاست د شمیرو پر اساس په دغه ولایت کې څه باندې 10,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي چې له دې ډلې شاوخوا 5 سلنه یې ماشومان دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکو د ګرمو جامو او نورو اړینو توکو په راټولولو سره د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته کوي. دغه زلزله له کابله دوړو هیوادونو ته لوی مالی او ځاني زیانونه وختي دي او یو شمیر خلک به کور شي بي دي.
لسهار ایسه د لاس انجلس اوسیدونکو نږدې جمعاته بشر دوستانه مرستې ګرمې جامې او نور اړین توکي راوړي ترڅو ترکیه او سوریه ته د مرستې لپاره ویلېږي.
وی آر کلیکټینګ
موږ د ترکیه د خلکو لپاره ژمنې ګرمې جامې راټولو. لکه څنګه چې موږ پوهیږو ترکیه واقعا یو لوی ناورین سره مخامخ شوې ده او داسې سخت حالات کې دا مهمه نه ده چې مسلمان دی او یا هم غیر مسلمان. موږ د مرستې لپاره وردانګو، موږ د هر چا سره مرسته کوو.
وی ات دس مسجد ریسپوند
موږ به د هغوی سره مرسته وکړو. ما یو څه کالي ورلیږلې دي او موږ نورو کمپلو او ژمنیو کالیو ته اړتیا لرو.
د کالیفورنیا د هرې برخې اوسیدونکو د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ورودانګل. سندرغاړی نورودان سیوی د کالیفورنیا د شمالي برخې اوسیدونکو ده. هغه په ترکیه کې د ماشومان سره د تعلیم په برخه کې هغوی ته پیسې راټولوي ترڅو د هغوی سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
کیدای شي د دې پر ځای چې موږ ماشومان ښوونځي ته ولیږو او یا دا چې هغوی ته سکالرشپونه ورکړو هغوی ته ښوونځي جوړ کړو، نو موږ باید دا پیسې په نورو ضروري شیانو مصرف کړو.
مراد کارسلوغلو چې د لاریو د شرکت رئیس دی وایي هغه خپل ټول لاری د لاس انجلس او سان فرانسیسکو سیمو ته لګلی دي ترڅو د سوریه او ترکیه سره د مرستې په خاطر بشر دوستانه مرستې راټولې کړي او هوایی ډګر ته ورسوي. دا مرسته به اړو خلکو ته ورسیږي. په دې بکسونو کې د ښځو او ماشومانو لپاره ګرمې جامې او د حفظ الصحه اړین توکي شامل دي.
یوازنی شی چې موږ کولی شو لدې ځای د هغوی سره مرسته وکړو د اوس لپاره د هغوی د ژوندۍ پاتې کېدلو اسباب دي، لکه ګرمې جامې، کمپلې، خیمه، ځکه چې راتلونکي درې یا شپږ میاشتې به دوی ته خورا ستونزمنې وي او حتی له هغه وروسته بیا رغونه به ښایي یو کال وخت ونیسي او یا هم ښایي له دې هم ډیر وخت ونیسي.
د امریکا د ژغورنې ډلې د خپل روزل شوی تعلیمي سپیو او له ټنونو بشر دوستانه مرستو سره یو ځای زلزله ځپل سیمو ته مرستې رسوي. د کالیفورنیا اوسیدونکي د دې ډول ناورین سره په ډېر ښه توګه آشنا دي. د سان اندریاس سیمه د زورورو او خطرناکو ځایونو له ډلې څخه ده چې ډېر ځلې له داسې ناورینونو سره مخامخ شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هند په هیمالیا کې د کورونو د خوېدلو د ویرې لکبل خلکو ته سپارښتنه شوې چې خپل کورونه ووزی او نورو ځایونو ته پناه یوسي. چارواکي وایي چې په غسیمه کې غیر قانوني کورونه آباد شوې دي.
د هند دغه شمالي خارګوټو سودونکو وروسته لاغه په ویرې کې شول کله چې په سلګونو کورونو او پډېرو سرکونو کې درزونه رامنځته شول. په جوشمات سیمه کې ځانمنې کورنۍ هغه وخت د تاړل شولې کله چې چارواکو له خوا هغوی ته خبرداري ورکړ شو چې دا سیمه د خوېدلو په حال کې ده او باید له سیمې څخه ووځي. د ځمکې د خوېدو دقیق لاملونه نه دي په ډاګه شوي، خو کارپوهان وایي له اوږدې مودې راهیسې خبرداري ورکړ شوی و چې په سیمه کې د ساختماني او د اوبو او برېښنا پروژې یو لوی ګواښ دی، نو دا خبر حیرانوونکی نه دی.
دا داسې یوه موضوع ده چې په تدریجي توګه رامنځته شوي، نو موږ ویلی شو چې دا درزونه د فشار له کبله رامنځته شوي ځکه چې په دې ځای کې ځمکه د خوېدو په حال کې ده.
په زرګونو خلک روسه له هغه چې کورونه یې ناامنه وبلل شول امن سیمو ته انتقال شول. په دې سیمه کې د سړک جوړولو او د اوبو برېښنا د وینځ دې پروژې کار هم لدې کبل ودرېدو. د ناورین سره د مبارزې ډله چمتو ده، خو د سیمې اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري او په دې خاطر دوی لاریونونه کوي.
جوشیمت د تاریخ یو برخه ده. دا باید موږ ته ووایي چې په هیمالیا کې څه وکړو او څه ونه کړو او یا نور څه جوشیمت ته په لاره کې.
په سیمه کې د چارواکو د پلټنې په نتیجه کې ځینې کارپوهان د زیربنایي پروژو د بیا ارزونې غوښتنه کوي چې په سیمه کې د برېښنا بنسټیزې پروژې جوړې شي.
هغوی باید یو وخت په واخلي څو په دې پوه شي چې څه شی غلط دي، نو هغوی باید یو ښه انتخاب وکړي تر څو هغوی اصلي ستونزه را پیدا کړي.
په داس حال کې چې خوځې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي مهم دی، کارپوهان وایي چې د اصل ته باید ډېره پاملرنه وشي. چارواکي وایي د ژوند ژغورل د دوی لومړیتوب دی، خو د اوسیدونکو لپاره اوږدمهاله اندېښنه دا ده که چیرې په جوشیمات کې ځمکه وښویږي آیا دوی به خپل کورونه پرېږدي او که نه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا خبرونه هم دلته پایت رسیږي. کغواړی چې د دې خبرونه ویډیو وګورئ نو د خبرونه ویډیوګانې د امریکا غږ په یوټیوب پاړه او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، او کغواړی چې د خبرونو متن ولولئ نو کولای شئ چې د امریکا غږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ. پته ده پښتو vo@.com. په څو شیبو کې دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربه میر عبدالقادر مشرف ده. مشرف صاحب سلامونه او نیکهیلې مهرباني تاسو په پروګرام کې څل لري د دوستانو لپاره.
سلام شکیب جان به شما و بینندگان عزیز. ما هم در برنامه نیم ساعت خود خبرهای از افغانستان و نقاط مختلف جهان خواهیم داشت. مهمان برنامه ما در مورد 3 سالگی توافقنامه دوحه و پیامدهای از او بحث خواهد کرد و در ضمن خبرهای هم در مورد درخواست رئیس جمهور هنگری از قانونگذاران کشورش داریم که گفتن باید روی شمولیت دو کشوری که درخواست برای عضویت ناتو دادن تصمیم بگیرن. امید تا